라디오. 라디오 아사디.
د سهار و بجې دی السلام علیکم ز فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو نن نه د لساته خبرونه پیلومه اله منه يم چې روغ جوړ سینن دوشنبه ده د کب یاهود 15 او د روان میلادي کال د مارچ 15 ده پرونه خبری مجلې کوي چې په ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه د افغانستان د علمانو د شورا وروستي اعلامیه د مدني ټولنو او د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي چې په دې کلیکی سراغ لی دی چې البته جمهوری ریاست ته سپارل شوې ده په دې اړه باندې به مفصل معلومات ووري خو لمړی په خبری مجلې کې څو خبرونه تاکل شوې ده چې نن به د افغانستان ولسمشر د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د خپلو پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړې چې د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه دی د متحد ایالاتو اراده نه ازمایي. او د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. تاکل شوې ده چې نن به د ولسمشر کرزي د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د خپلو پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د لوړو زده کړو د کلو د پراختیا او بیا رغونې او د ښځو د چارو د وزیرانو لپاره د کاندید وزیرانو د پروګرامونو په تشریح کولو سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي او په پام کې ده چې سبا به وکیلان دغه وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر کرزي د خپلې کابینې نه کاندید وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداري ورکړ چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د متحد ایالاتو اراده نه ازمایي. اوباما په واشنگتن کې د اسرائیلو ملاتړي یوې ډلې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې ایران ونشي کولی اټومي وسله ترلاسه کړي متحد ایالات به د اړتیا په صورت کې د ایران پر ضد د پوځي قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړي. خو هغه خبرداري ورکړ چې په اوس وخت کې د جګړې بحثونه ډیر تاوده شوي دي. اوباما وویل د ایران مشران دی په دې پوه وي چې د ده پالیسي محدوده نه ده.
As I have made clear time and again during the course of my presidency.
ولسمشر اوباما وایي لکه څنګه چې ما د خپل جمهوری ریاست په دورې کې بیا بیا دا توضیح کړی ده، زه به د اړتیا په صورت کې د متحد ایالاتو او د هغه له ګټو څخه د دفاع لپاره د قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړم. ولسمشر اوباما وویل اوس باید د ایران پر ضد د لګول شوو بندیزونو اغیزو ته فرصت ورکړی شي او هم باید زموږ له خوا رامنځته شوی پراخ نړیوال ائتلاف پیاوړی شي. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو دپاره دی. د ایران د بشري حقونو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی په 13 کالو بند محکوم شوی دی. دا خبره د سلطانی میرمنې معصومې دهقان ازادۍ راډیو ته وکړه. هغې وویل
چه آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع
نکردن. وایی سلطانی پا محکمه که لزان سخه دفاع و نکرد، زکه هغه وایی چی دغه محکمه ده دی صلاحیت نلری. محکمه ده لگول شو تورونو پا اساس دغه حکم صادر کرده. ده قانون لمخی ده کولی شی چی پا شلو ورزو که ده دغه حکم پاورانده ده استیناف قوخت نو کری. سلطانی چی ده نوبل ده سولی جایزی لگتون که شیرین بادی سرهی پا گرده ده بشری حقونو ده مدافع وکیلانو مرکز تاسیس کرده. ده لگول شو دولت ضد تبلیغاتو او ملی امنیت د ګواخ د تورونو په اساس محکوم شوی دی. د متحده ایالاتو سمندري ځواک پرون ویل چې دوه بیړیو یې د هغه یو ایراني په ژغورنې کې برخه واخیسته چې کشتۍ د فارس په خلیج کې نړېدلې وه. د بدې هوا له امله د بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه چې وروسته بیا د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي بیړیو د ایراني ته د ژغورنې د کشتۍ په واسطه نجات ورکړ. په دې بیړۍ کې 15 کسان وو چې 4 تنه یې مړه شوي او 1 تن یې لا درکه دی. د امریکا سمندري ځواکونو 3 جسدونه له اوبو راایستلي او د 2 نورو ایرانیانو لپاره لټه روانه ده خو تر اوسه یې په موندلو بریالي شوي نه دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په مسکو کې وویل د په قاطع توګه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ولادیمیر پوتین او دمیتری مدمدوف او ولسمشر دیمتری مدویدوف د مسکو په یو چوک کې د شاوخوا سلو زرو پلویانو په وړاندې راڅرګند شول. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر تیره شپه د مسکو په وخت د شپې په 9 بجو د مقدماتي نتیجو اعلان په داسې حال کې وکړ چې لا هم په سلو کې د 14 رایو شمیر پاتې و.
61%
د وایي کاندید ولادیمیر پوتین په سلو کې 1.1 رایې ګټلې دي. خو د کمونیست ګوند مشر گینادی زیگانوف په سلو کې چې 1.2 رایې ګټلې دي دغه انتخابات غیر عادلانه بولي. زیگانوف وایي موږ دا انتخابات په رسمیت نه پیژنو، دا غیر قانونی ګڼو، غیر عادلانه او له شفافیت لری بولو. مدویدیف د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې د پوتین بری ته موږ ټولو اړتیا لرله. په دې اړه په روانې خبرې مجلې کې لږ وروسته مفصل معلومات اورئ. دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. روانه خبری مجله کې اوري چې په ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیه د مدني ټولنو او د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو کاندید وزیرانو چندان باور نه لري چې خپل ژمنې به عملي کړي شي. سیاسي کتونکي وایي افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي.
او د حقوقي لحاظه که فشار لاندې یو قرارداد امضا کېږي هغه د لومړۍ پلانه د رواني لحاظې نه دا فتح او باطل ګڼل کېږي.
او د روسیې د انتخاباتو په اړه معلومات اوري چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پکې تر اوسه تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. په ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیه د مدني ټولنو د بشري حقونو فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. دغه شورا د تیرې جمعې په ورځ د 15 مادي پریکړه لیک په صادرولو سره په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه د افغانستان د حکومت د غوښتنو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ترڅنګ په ټولنې کې د ښځو د حقونو په اړه یو لړ څرګندونې کړې او ښځې مکلفې ګڼلې چې د شریعت د حدودو په چوکاټ کې عمل وکړي. د دې موضوع نور تفصیل انوریاس انوري راوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا په دغه پریکړه لیک چې جمهوریت ریاست سپارل شوی د ښځو د وجایبو او مکلفیتونو په برخه کې ویل شوی چې ښځې باید له پردیو نارینه او څخه د ټولنې په مختلفو لکه تعلیم، بازار، دفترونو او د ژوند په نورو برخو کې له ناستې ولاړې څخه ډډه وکړي او هم باید له محرم پرته سفر ونه کړي. خو د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د ښځو د حقونو مدافعان د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا دغه پریکړه لیک د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او وایي چې دغه شورا د دې پر ځای چې په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو پر حل لارو تمرکز وکړي د افغان ښځو پر کړاوونو چې په ټولنه کې تر سخت فشار لاندې دي او په تیرو څه باندې 3 لسیزو کې د ژوند کولو له ابتدایي حقونو محرومي ساتل شوي ورزیاتوي. د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس سعید نیازی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه لیک په ټولنه کې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې منل شوی تر پښو لاندې کوي او هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له هغه قانون څخه سرغړونه ده چې په وروستیو کې تصویب شوی دی.
دا د افغانستان د اساسي قانون نقض دی، د ښځو د مدني حقوقو نقض دی او خصوصا په دې اخرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر موږ یو قانون لرو چې دا توشي شوی دی، د هغه قانون نقض.
ښاغلی نیازی وایي تیرو تجربو ته په پام سره د ښځو د مدني حقونو د محدودولو په برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله توده شوې ښایي د عالمانو شورا دغه پریکړه لیک وسلوالو طالبانو ته د امتیاز ورکولو یوه هڅه وي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو مدافع شکریا بارکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې نورې ستونزې شته چې د عالمانو شورا یې د هواري لپاره مټې راونغاړي او افغان مظلومې ښځې د پرېږدي چې په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي.
په داسې وخت کې چې افغانستان نور تګلارو ته ضرورت لري، هغسې اساسي خبرې دوی رابرسیره کړي چې افغانستان ورته ضرورت لري. زه فکر کوم چې علماو لپاره هم نور پکار نه ده چې په دغه رقم سیاسي شیانو باندې دوی ډېر لاسوهنې وکړي او هغه اجتماعي اساسیتونه
نوموړی وایي په افغاني ټولنه کې ښځې د ناوړه دودونو له امله هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د عالمانو شورا په داسې حال کې د شریعت له مخې په ټولنه کې د ښځو د مکلفیتونو او وجایبو مسله راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو مدافع ډلو سیاسي فعالانو او مدني ټولنو خبرداری ورکړی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو لسو کلونو پرمختګونه باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وخت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي پر ځینو کاندید وزیرانو باور نه لري چې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. د یکشنبې په ورځ هم څلورو کاندید وزیرانو د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه بیان کړل. ټاکل شوی چې د ټولو نهو کاندید وزیرانو لخوا د پروګرامونو له تشریح کولو وروسته ولسی جرګه د سه شنبې په ورځ یعنی سبا ته دوی ته د باور رای د ورکولو لپاره صندوقونه کې دي. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د باور رای د ترلاسه کولو لپاره دغه جرګې ته ځینې کاندید وزیران تش د کمپاین په هدف داسې پروګرامونه وړاندې کوي چې بیا یې عملي کولای نه شي. د ولسی جرګې یو غړي غلام محیدین مهدی ازادي راډیو ته وویل کاندید وزیرانو د کاغذ له مخې په زړه پورې پروګرامونه وړاندې کړل، خو د خبرې او عمل ترمنځ فاصله ډېره ښکاري.
قدرمنو کاندید وزیرانو چې څه د کاغذ پر مخ راوړي وه او ویل وستل ډېر په زړه پورې وه، خو هغه حالت ته په پام سره چې زموږ پر هیواد او ادارو واکمن دي د دې رنګینو خبرو او عمل ترمنځ ډېره فاصله موجوده ده. زما د خبرې ثبوت د 1979 کال بودیجه ده چې اکثره وزیران په ځانګړې توګه سکتوري وزیران چې نن یې هم څو تنو حضور درلود نه دي توانېدلي خپل بودیجه شاوخوا 40% ولګوي.
ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې نهو کاندید وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره صندوقونه کېږدي، خو تر دې مخکې ولسی جرګې ته د دغو کاندید وزیرانو لخوا د خپلو پلانونو د تشریح کولو لړۍ روانه ده. د یک شنبې په ورځ چې په همدې هدف څلور کاندید وزیران ولسی جرګې ته حاضر شوي وو، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته کاندید داوود علي نجفي د خپلو پروګرامونو په لړ کې دا ژمنه هم وکړه چې د هیواد مهم هوایي ډګرونه به په نړیوالو معیارونو برابروي.
په لومړۍ درجه او یا هم نړیواله سطحه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو جوړول او پراخول، دغه میدانونه باید نړیوال معیارو ته اوچت سي او د کنټرول، هوایي ترافیک او هوا پیژندنې په تر ټولو نوو وسایلو او دستګاهو سنبال سي تر څو د نړۍ د پرمختللو ډګرونو په کتار کې راسي.
همداراز د اوبو او انرژي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او د ښځو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو محمد اسماعیل امیرزی سنگین او سوریا دلیل هم خپل راتلونکي پروګرامونه وړاندې کړل. ځینې وکیلان په دې باور دي چې که څه هم یو شمیر وزیران د کمپاین لپاره ځینې ژمنې کوي، خو که نړیوال ورسره مرسته وکړي د یو شمیر پروګرامونو د عملي کېدو تمه هم کېدای شي. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي:
زما په اند باندې دا یو کمپاین دی، هیڅ امکان نه لري چې په راتلونکي دوو کلونو دریو کلونو کې دغه پروګرامونه په عام ډول عملي کړي. اما د نړیوالو د همکاریو په زیاتېدو سره افغانستان ته امکان دی شته چې ځینې هغه مهمې انکشافي پروژې چې د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي ارزښت لري هغه عملي شي.
له هغه ځایه چې په نهو کاندید وزیرانو کې یې اکثره د تیرو څو کلونو راهیسې یا د وزیر او یا هم د سرپرست وزیر په توګه کار کړی، نو د هغوی لخوا د پروګرامونو تشریح کول به د ولسی جرګې اکثره غړو ته کومه نوې خبره ونه لري. خو داسې ښکاري چې له ولسی جرګې نه د رایې اخیستل به له کاري پروګرامه پرته تر ډیره په هغو منډو تړلو پورې هم تړلی وي چې کاندید وزیران په شخصي او غیر رسمي توګه کوي.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت دی ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. و بجې او 15 دقیقې دي. دا مهمو خبرونو لنډیز اوري. ټاکل شوې ده چې نن به د افغان ولسمشر حامد کرزي د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د خپلو پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د متحد ایالاتو اراده نه ازمایي. د امریکا د سمندري ځواک کشفي بیړیو د یو ایراني پښغورنې کې برخه اخیستې چې د فارس په خلیج کې کشتۍ ډوبه شوې وه. په دې پیښې کې 15 کسه ډوب شوي وو چې د 2 تنو جسدونه لا هم لادرک دي. د ایران د بشري حقونو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی په 13 کالو بند محکوم شوی دی. هغه د لګول شویو دولت ضد تبلیغاتو او ملي امنیت د ګواښ د تورونو په اساس محکوم شوی دی. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین تر ټولو ډېرې رای ګټلې دي. او د کانګو جمهوریت په مرکز کې د مهماتو په ډیپوګانو کې 14 لک تر لږه 206 کسان وژلي دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې ډېرې ودانۍ نړېدلې چې د دې ویرشته چې د مړو شمیر به له دې هم زیات وي. اوس هم فرشته جلال زئی تباغ وک شو چې په لویدیزو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د څو مقالو لنډ جاج اخیستې دي.
د برتانیې چاپ انډیپندنت یو مقاله کې د افغانستان د حالاتو په اړه لیکي چې د هر حاکم حکومت مسولیت دی چې د سولې او جګړې په اړه پریکړه وکړي او دلایل ورته برابر کړي، خو صدر اعظم ډیوډ کامرون د افغانستان د مسلې په ارتباط ډیر کار نه کوي. د سپتمبر د 11 تر خونړیو پیښو وروسته په افغانستان پوځي حمله وسوه. دې د ملت جوړونې معنا نه درلوده، بلکې دلیل د افغانستان ژغورل و تر څو یو اربیا د سختدریزو او افراطي ډلو په ځاله بدل نه سي. انډیپندنت لیکي جدي خطرونه لا هم شته. غربي دولتونه په یوه غږ له افغانستان څخه د اسکرو د ایستلو نیټې اعلانوي. یو وار د کابل او اسلام آباد او اسلام آباد واشنگټن روابط ډیر ناوړه حالت ته راورسېدل. د بن وروستی کنفرانس هم تر ډیره حده د یوې ناکامې هڅې مثال ګڼل کیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې د مرګونو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی او داسې اندېښنې وار په وار ډېریږي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د تامین لپاره د چارو د مسولیت اخیستلو ته تیار نه دي. انډیپندنت لیکي چې د ټولو مسایلو ته په کتلو ویل کېدای سي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وخته مخکې وتل به ډېر خطرناک وي او د دې ولس د راتلونکي نازک حالت تهدیدولای سي. د انډیپندنت په لیکنه دا یو واقعي اندېښنه ده چې د برتانیې حکومت غواړي چې د خپل عسکرو ایستل د وضعیت د څرنګوالي په اساس نه، بلکې د جنترۍ په مخ د ټاکلو نیټو پر اساس تنظیم کړي. د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه په یو مقاله کې د وروستیو مظاهرو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ماموریت په څرنګوالي تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانان مظاهره کوي او امریکایي عسکر د هغوی د افغان متحدینو لخوا وشتل کیږي او وژل کیږي. طالبان د نفوذ په حال کې دي او ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر کال زیات وو. کله چې افغانان د قران مجید د سوځیدلو د پیښو په ضد لارو سرکونو ته راووتل، د دوی قهر یوازې د مسلمانانو د کتاب د سوځیدو په خاطر نه و. د دوی د قهر شاته د امریکا او افغانستان ترمنځ فلجیدونکي روابط وو چې دلیل یې فرهنګي اختلافات، د امریکا سترې هیلې او دا چې په افغانستان کې خلک ډیر د امریکا له حضور سره خوشاله نه وو. شیکاګو تریبیون لیکي حتی زیات شمیر افغانانو د سپتمبر د 11 د حملې په اړه سندې اوریدلي او د حکومت لخوا ټاکل سوی د سولې د عالي شورا مرستیال یو وال سټریټ جورنال ته ویلي چې دای فکر نه کوي چې القاعده به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په حمله کې لاس لري. ورسپانه پوښتنه کوي په دغه سي وضعیت کې موږ له دې خلکو څه توقع کولای شو چې کله بهرني ځواکونه هیواد ته ورسي او کله ناکله ملکی خلک د دغو ځواکونو په حملو کې ووژل او زخمیان سي. روسپانه وایي چې امریکایانو په افغانستان کې د دشمن د لمنځولو لپاره خپل تعهد هغومره نه و ټینګ کړی چې اړتیا یې وه، ځکه جمهور رئیس بوش په عراق کې د پوځي ماموریت په خاطر له دغې جګړې پام اړولی و. له همدې عمله طالبان پات اسول او حتی په قوت برتره وګرځیدل. کله چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د پیسو او زیاتو عسکرو د استولو پریکړه وکړه، شاید افغانانو حوصله ختم ته نږدې شوې وه.
لتیرو څور زورا هیڅ زینول ویدی زورا سنوی راپور ورکړی چې افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د ارګ ماڼۍ چارواکو هم منلی چې ولسمشر کرزی تر زینو فشارونو لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دی یا تړون لاسلیک کاندي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغانستان تر دوه ډوله فشار لاندې دی، یو لویدیځوال او بل هم ګاونډي هیوادونه، خو دوی ټینګار کوي چې امریکا باید دې تړون د لاسلیک لپاره له فشار څخه کار ونخلي. معصوم میوند له کابل په دې اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره خپل شرطونه لري، کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي څو دغه تړون لاسلیک نه سي. په وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د بیلابیلو خواوو تر فشار او غیر مستقیم ګواښ لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دي له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی کله یوې خوا ته لویدیځو چارواکو ټینګار ته اشاره کوي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه تړون لاسلیک نه سي.
افغانستان امریکا استراتیجیک ایران پاکستان اور نور گوندیان افغانستان مداخلت کی افغانستان وضعیت کرکچن کی گئی مشکلات دیکھی گئی جمع بابر کر رہا گوندیان ایران پاکستان استراتیجیک امریکہ افغانستان کی خوشحال نہیں خلال غریب کئی کوشش کی
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي او په غوښتنه یې تر هغو بل امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي چې د دودیزې لویې جرګې وړاندیزونه چې په هغه کې ملي حاکمیت ته درناوی، د بهرني ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل، د بهرنیانو له لوري افغان حکومت ته د ټولو زندانونو سپارل او ځینې نور موضوعات ورسره ونه منل سي. افغان حکومت ویلي که دغه شرطونه ومنل سي نو په نور شرطونو کې به نرمښت راولي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د یادو شرطونو په اړه کوم مثبت څه نه دي. د سیاسي او حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډ لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد وجیر صافی یا ټکی ته به اشاره وایي چې که لویدیځ چارواکي د تړون د لاسلیک کولو لپاره فشار راوړي نو تړون له حقوقي اړخه زیانمن کیږي.
هغه د لومړی پلان د راولې لحظې نه دا فتحه او باطل ګڼل کېږي. دا د حقوقي لحاظ نه مدار د اعتبار نه لري چې دواړه خواوې هره خوا یې عملي کاندي. نو امیدوار چې تدې ته تړون ویل کېږي او ستراتیژیک تړون په تېره بیا ستراتیژیک تړون
د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې تړون د لاسلیک کولو په برخه کې موجود مخالفتونه ختم شوي او د لاسلیک کولو لپاره به ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي، خو د وروستیو فشارونو په اړه امریکایي او نور لویدیځو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
او اوس به هم راشو د افغانستان امنیتی مسایلو ته. په کونړ کې د ملي اردو په یو موټر د سړک پر غاړې زیپزه شوی من چاودیدلې چې له امله یې دریو تنو سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. بلخوا په نور پرون د کونړ والی هم له یو بریده روغ وتلی دی. په اړه روح الله انوري ریپورت لري.
د کونړ د والی ویان واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې مازیګر مهال د وټپور ولسوالۍ اړوند د مناګي په سیمه کې د سړک په غاړه ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین د دولت د وسلوال مخالفین لخوا د ملي اردو په یو موټر اچول شوی چې له امله یې موټر ویجاړ شوی او دریو تنو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
د ملي اردو پر انډر باندې یو بم دا
کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې د اسدآباد مرکزی روغتون ته د ملي اردو د دوو تنو وژل شوو سرتیرو جسدونه راوړل شوي او یو تن ټپي رارسول شوی دی چې د ټپي روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. بلخوا نن ماسپخین مهال د کونړ په والي د نورګل په ولسوالۍ کې یو برید شوی چې له برید څخه د کونړ والي او ورسره ملګري یې روغ رمټ وتلی دي. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. پخوا به د کونړ په ولایت کې زیاتې بمي چاودنې رامنځته کېدلې او په ترس کې به یې ملي اردو پولیسو او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتله. په تیرو څو میاشتو کې د سړک د غاړې د ماینونو چاودېدلو پیښې کمې شوې وې، خو دا لومړی ځل دی چې د ملي اردو په سرتیرو چاودنه کېږي او له امله یې ملي اردو ته مرګ ژوبله اوړي.
له کونړ به لاړ شو بادغیس او غور ته. بادغیس او غور کې حکومتي مامورین تر شپېتو څخه د زیاتو وسلوالو مخالفینو ملکي ژوند ته د راګرځېدو خبر ورکړی، خو طالب ویاند بیا وایي چې دوی له هیڅ کوم سړي نه د دوی هیڅ کوم سړی نه دی تسلیم شوی. په اړه یې شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
د بادغیس د والي ویان سید شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو مخالفینو دغه 50 کسیز ډله دا عبدالغفار توپان په مشرق حادث ولسوالۍ څخه دولت ته خپلې وسلې راوړي.
تعداد 53 نفر از افراد ناراضي چې قبلا در مربوطات ولسوالۍ قادس فعالیت داشتند،
دوی وایي د حکومت د مخالفینو 250 تنه چې د عبدالغفار توپان تر مشرۍ لاندې قادس ولسوالۍ کې فعالیت لري، درنې او سپکې وسلې په ځمکه کې حدود سره د سولې بهیر سره یو ځای شوې. د یو بل خبر پاسه د بادغیس گاون غور ولایت 400 ولسوالۍ کې هم د یوې نهه کسیزه وسله والو ډلې د تسلیمۍ حال ورکړ شو. د دغه ولایت د امنیت چارو قمندان جنرال خدایار قدسي خبریالانو ته ویل د یادې ډلې مشر ملا عبدالمجید نومېده د حکومت خلاف ډېرو بریدونو او د سړک د غاړې د مین جوړولو کې خودو ماهرې وباله، کوم چې د ده په وینا ملکي ژوند ته راستنېدو سره به د هغې ولسوالۍ په کچه امنیت ډاډمن شي. خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په یو ټلیفوني تماس کې ویل دوی هیڅ کوم سړی دولت ته نه د اوښتی او نه هم د هغه په وینا په یاد نومونو سړی د دوی په لیکو کې کار کاوه. ولی حکومتي مامورین په خپله خبره په ټینګار سره وایي د غرب زون ولایتو په کچه ګڼه نورو وسله والو طالبانو سره هم د روغې جوړې خبرې روانې دي او د تیر په پرتلې د سیمې امنیت اوس ډاډمن یاد کړل.
د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین تیر شپه د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې روانې وي وویل چې د بعد جمهوري ریاست په انتخاباتو کې وایي چې د ده بریالیتوب به حتمي وي او په دې اړه یې خلکو سره خبرې کولې او ژمنې کولې. روسان پرون په هغو انتخاباتو کې البته هغه انتخاباتو دپاره رای ورکړې چې قاطع ګټونکی د څارونکو په وینا اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین به وي. په پرونیو انتخاباتو کې خلکو د رای ورکولو په یو نوي زرو مرکزونو کې رای ورکړې. پرون د نړۍ په دې ستر هیواد کې چې له یوه ګوټ څخه تر بل پورې د وخت توپیر 9 ساعتونو ته رسیږي خلک راټول شوي وو. په ختیځ کې د رای ورکولو مرکزونه بند شوي وو، خو په لویدیځ کې بیا د رای ورکولو کار روانو. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې ریپورت احمد تکل راوړي.
په سګنیو انتخاباتو کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین سیالان د کمونیست ګوند کاندید گنادی زوګانوف، نامتو میلیاردر میخایل پروخوروف، د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکی او د مشرانو جرګې پخوانی مشر سرګی میرونوف وو. خو نظر پوښتنې ښیي چې ښایي پوتین په 60 رایې وګټي او انتخابات به دوهمې دورې ته ولاړ نه شي. په مسکو کې یو رای ورکوونکي سرګی ازادۍ راډیو ته وویل چې پوتین د ده د خوښۍ یوازینی کاندید دی او ځکه ده هغه ته رایه ورکړه. خو ناتالیا چې پروخوروف ته رایه ورکړي وایي چې پر پوتین خپل اعتبار له لاسه ورکړی.
دا امید شته چې ښایي په دې هیواد کې یو څه بدلون راشي. یو واحد کس ته باید اجازه ورنکړی شي چې د اوږدې مودې لپاره د یوه هیواد مشري وکړي.
ولادیمیر پوتین چې خپل رایې د مسکو د علومو په اکاډمۍ کې په صندوق کې واچوله وویل چې دای له سپورت سیده وروسته د رایې ورکولو مرکز ته تللی. پوتین له 2000 کال تر 2008 پورې د روسیې ولسمشر وو، خو د هیواد اساسي قانون د دریمې دورې اجازه نه ورکوله، نو ځکه د یوې دورې لپاره د دیمیتری میدویدیف تر مشرۍ لاندې د صدر اعظم په توګه کار وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په مسکو کې پرون په ګڼ شمیر پولیس لیدل کېدل. ویل کېږي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره له 3,00,000 زیات سرتیري په ټوله روسیه کې ګمارل شوي وو. د انتخاباتو د نظرانو د ډلې زرګونه څارونکو په انټرنیټ کې هغه څه خپره کړي دي چې دوی د درغلیو شواهد بللي، خو د انتخاباتو د کمیټې مشر ولادیمیر چوروف دا ادعا رد کړي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې 615 نړیوالو څارونکو ته رسمن اجازه ورکړل شوې وه چې پر دې انتخاباتو څارنه وکړي، چې په دې ډله کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پلوي ټولنو 219 څارونکي هم شامل دي.
محمد الله له کابل لیکي، کاندید وزیران ډېرې غټي خبرې کوي، خو خدای خبر چې عملي وي کړی. څه ته ګورم، څو بجې دي؟ ونیمې بجې شوې.